ورانول غواړي نو دا ارمان به خاورو ته یوسي. جعفری لیکي که ښکېلې خواوې په افغانستان کې سولې ته رښتیا لیوالی وي نو باید بانی ونکړي. عزیز زابلای له ځنځیر نه لیکي که طالبان د خپلو 15,000 بندیانو خوشي کېدل غواړي نو حکومت ته دې هم لوی امتیاز ورکړي. او بشیر حبیبزای د لوګر ولایت له ازرې ولسوالۍ نه لیکي که خدای پاک مهربانه و نو دا ځل به د سولې خبرې نتیجه ورکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خپرونې په دوام کې د امنیت او سالم چاپیریال او همداراز د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه تاسو ته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن دوشنبه کابل ته ورسېد. د نوموړي د بیړنی سفر د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د لاسلیک سوي تړون د چارو د پرمخ وړلو هڅه بلل سوې ده. له هغه راهیسې چې دا تړون تېره میاشت لاسلیک سوی، په افغانستان کې د ولسمشرۍ پر سر راپورته سوي سیاسي ستونزې د دې لامل سوي چې د سولې چارې ټکنۍ سي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړنۍ خبرې د تلپاتې ثبات ته راوستلو په برخه کې ډېرې مهمې بولې. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت په راتلونکو اونیو کې د کورونا وایروس د زیاتېدو خبرداری ورکوي او وایي که چیرې دا مسله جدي ونه نیول سي لوی بشري ناورین به رامنځته سي. دغه وزارت پر خلکو انتقاد کوي چې د دوی روغتیایي لارښوونې په پام کې نه نیسي. د امیر روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار نن په یو خبري کنفرانس کې وویل چې یو شمېر کسان نه غواړي په هرات کې استراحتي حالت عملي سي. په پاکستان کې د کرونا ویروس له کبله شپږ تنه مړه سوي دي. په پاکستان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر 99 کسانو ته رسیدلی دی. پاکستاني رسنۍ د دې هیواد د روغتیا وزارت چارواکو له قبله لیکي وروستۍ مړینه په بلوچستان کې ثبت سوې ده. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه په توکیو کې د دوبی اولمپیک لوبو د ځنډیدو د احتمال په اړه خبرې کړې دي. نوموړي له دې لوبو د کاناډا وتلو ته په اشاره لیکلي چې که دغه لوبې په بشپړ ډول ترسره نه سي نو ښایي وبه ځنډول سي. کاناډا لومړنی هیواد دی چې د کورونا ویروس له کبله یې په دې لوبو کې د نه ګډون خبره کړې ده. او د نیویارک ښاروال وایي دغه ښار به چې تېره شپه پر کرونا ویروس تخته سوو کسان شمېر پکې زیات سو، د طبي وسایلو او تجهیزاتو د کمښت له امله په ترلسو کم ورځو کې له یوې غمیزې سره مخامخ سي.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور مطالب هم لرو. خدا شپه ناجیه ساپۍ د افغانستان په کورنیو ورځپاڼو کې د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
ویسا ورځپاڼې لیکلي د سولې پروسې نه د ځان غړولو په خاطر کورونا ویروس پلمه کول د اشرف غني د تیر شپږکلن حکومت ځانګړتیا او دود دی چې خپلې بې کفایتۍ، کمزورۍ او پټ نیتونه پرې توجیه کوي. سرمقل لیکونکي پوښتنه کړې چې حکومت له کورونا سره د مبارزې په تړاو څومره صادقانه او جدي ګامونه اخیستي دي. وړاندې راغلي تر اوسه پورې له کورونا ځپلي ایران نه زموږ تر 150,000 پورې هیوادوال راغلي چې له کومو کسانو ټیسټ اخیستل شوی تر اوسه په 100 کسان دي چې تر نن پورې 30 تنه د کورونا ویروس لري او له دې عمله په بلخ کې یو تن مړ شوی. د سرمقل لیکونکي په باور هر ورځ اوس هم له ایرانه تر 15,000 افغانان هیواد ته رسنېږي، خو ویسا پوښتنه کوي چې آیا دا ټول له صحي پړاوونو تیریږي؟ د سرمقالې په وروستۍ برخه کې راغلي حکومت له ولس سره په دوکه کې روان دی، ځکه په وینا یې ولس ته یوازې فرمان او شعار کافي نه دی او باید عملي اقدام وشي. دنیا ورځپاڼې لیکلي د غنی او عبدالله ترمنځ جوړجاړي کې پرمختګ نه دی شوی. وړاندې راغلي د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ مخالفتونو لړۍ 1999 کال ته راورسېده او تر اوسه په دې برخه کې د افغان سیاسي مشرانو او امریکایي چارواکو له لوري ترسره شویو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. ورځپاڼې د یوې سرچینې په قول لیکلي د ولسمشر غنی او د هغه د انتخاباتي سیال عبدالله ترمنځ له انتخاباتو د راپیدا شوي بحران د حل په برخه کې د سیاسي مشرانو او متحده ایالاتو د استازیو د منځګړیتوب هڅو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. ورسپانه لیکي د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د لوړې له مراسمو وروسته دوه ځلې غنی او عبدالله سره کتلي، خو په وروستیو څو ورځو کې سره نه دي لیدلي. او هیواد دولتي ورسپانې د سرمقالې عنوان دی د کورونا زیاتوالی افغانانو ته د خطر زنګ. د سرمقال لیکونکي په باور کله چې د ایټالیا او ایران په څیر پر خو طبي امکاناتو پوره او سنبال له دې ناروغۍ کړیږي او په وړاندې یې د مقابلې وس نه لري، نو افغانستان خو بیا په اسانۍ سره ځپي او که یې خلک بابیزه وګڼي نو ستر بشري ناورین به رامنځته کړي. د سرمقال لیکونکي په باور په لومړي سر کې باید افغان حکومت هرات ولایت قرنطین کړي او بیا ښوونځیو او پوهنتونونو په څیر ټول روزنیز او دینی علمي مراکز تړلي وساتي. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې راغلي، هر افغان باید تر خپلې وسې پورې له نور سره له تماس نیولو او له ګڼې ګوڼې ځانونه وژغوري. خپل لاسونه باید څو ځله پر صابون او مایع ومینځي او نظافت وساتي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له وو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د ماښام له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له اوو د ماښام تر اوو ازادي راډیو اوري، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. قدرمن اوریدونکو، دا د خبرونه په وروستۍ برخه کې تاسو را بولم. لومړی د سولې او بخې د امنیت او سالم چاپیریال د اونیس پروګرام اوریدو ته، او ورپسې به د سپورت نړۍ اونیس پروګرام خپور شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانا او روزنا
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ولی یو شمیر کورنۍ د ماشومانو ترمنځ توپیر کوي.
کټګوري کړي دي، دا مې مشر زوی دا به چې ډېر نازولې وي، دا بل مې کشر ده، تر دې بل اولاد نرم دارې نازولې ده. هغه څوک چې په مابین کې دي هغه ډېر خیال نه ساتي، یو په مشرۍ نازولې، بل په کشرۍ نازولې.
دا کاری کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
یا جنسیتی اړخ وسنجو، یا ښکلا وسنجو، یا درس ویل وسنجو. ډېر زننده او زشت عواقب لري.
نن همدا موضوع څېړو له ازادي راډیو سره وسی. قدرمن اوریدونکو، ښایي تاسو هم داسې کورنۍ لیدلی وي چې د اولادونو ترمنځ فرق کوي. د دوی دا فرق کول د ګڼو ستونزو لامل کیږي. دا چې څه ډول په خبرونه کې ور باندې غږیږو، په پایل کې په همدې اکله د خلکو نظرونه اورو.
اساق مومند ما د ننګرهار ولایت اوسیدونکی، کټګوري کړي دي دا مې مشر زوی دا به چې ډېر نازولې وي، دا بل مې کشر ده، تر دې بل اولاد نرم داړې نازولې ده. هغه څوک چې په مابین کې دي هغه ډېر خیال نه ساتي، یو په مشرۍ نازولې، بل په کشرۍ نازولې. دا ډېرې اوږدې پیښوي، ډېرې شته دي. د دوه ورونو په مابین کې داسې سوي دي چې یو ورور چې دا یو زوی دی، بل چې څلور زمنې پنځه زمنې، دغه یو زوی چې د باندې هیڅ کار نه کوي، دا یو د نازولې ده. اما دا بل چې څلور زمن لري یا پنځه زمن لري، نو که دوی سخت کار هم په دې باندې کوي، حتی تر دې پورې ما لیدلې دي چې چا چې پنځه زمن دی او بل یو زوی دی، یعنی که چېرته ونه سرکپ کوي، ونه کونټې کوي، هغه د یو زوی چې د هغه بیخي ونه طرف ته نم پرېږدي، حتی هغه لرګي هم په باندې نه راټولوي. اما چا چې پنځه زمن دی، هغه ونه د خیزي تبر ورسره وي، هغه ونه کونټې کوي، غوبل ورباندې کوي، درمن ورباندې راټولوي، د شول نیال ورباندې کوي، بلاخره چې بیلتونونه رامنځته کیږي، بدی رامنځته کیږي.
عبدالرحمن الکوزم د لغمان ولایت څخه. اولاد پیدا شي، حتی ختم کوي، ډزې کوي، خپل خپلوان ورته خونه راوړي په خونه کې، یعنی زموږ په ځای کې مال راوړل کېږي، ګډه یا ودې. خو کله چې خزینه پیدا شي، بیا دا کارونه نسبتا کم وي، او دا ما خپل لیدلی اوس هم رواج لري. همدا رقم په کورنۍ کې د مشر وړوکي ترمنځ په زیاتره وخت په کورنۍ کې مشر اولاد ډېر ګراني، او بیا وړوکی وه، بیا په دې کې چې بعد اولاد چې هغه په درسو کې لایق یا هغه ډېر تشویقېږي د مور او پلار لخوا، بعد چې تنبل یې هغه ته هر وخت خبرې کېږي، نسنه جوړېږي، مکتب در باندې نه حق وایم، او ته باید یا مستري شي او یاد، یعنی هغه کارونه چې ورته کوي چې د هغه نورم ناهلي کېږي، او دا اوس هم شتون لري زموږ په ټولنه کې وینې.
روانشناسان وایي چې د ماشومانو په خلق کولو کې موږ واک نه لرو، نو توپیر بیرې څه لپاره کوو؟ که چیرې موږ د هلک او جلی لایق او یو څه تنبل ترمنځ فرق وکړو، نو په لوی لاس د داسې ستونزو سبب کیږو چې بیا یې خپله هم نشال کولی. په دې هکله نور معلومات په هغې مرکې کې اورو چې د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ له استاد شرف الدین عظیمي سره مو کړې ده. ورته غوږ شئ. استاد په پایل کې خو ډېره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې په یو شمېر کورنیو کې د وړو ماشومانو ترمنځ توپیر لیدل کېږي، تاسې علت څه ګڼئ؟
مننه. له بده مرغه دا یوه جنسیتي او فرهنګي مسله ده. یعنی زموږ کلتور او فرهنګ او دلته د دې کلتور او فرهنګ د دغو رسومو او اننو جوړښت او شکل موندل د دې لامل سوي دي چې موږ په یو ډول په یو شکل فرهنګي اړخه همداسې وروزل سو، تربیه سو، چې لورنه زوی ته، له کسر نه مشر ته، له پسکورکی نه نظر نورو بچو ته ډیر اهمیت او ډیر ارزښت ورکو. یا جنسیتی اړخ وسنجو، یا ښکلا وسنجو، یا درس ویل وسنجو، یا مثلا یو څوک د درس په خاطر رابانی ګران کو، څوک د قد او قواره په خاطر رابانی ګران کو، څوک د ښه کار په خاطر رابانی ګران کو، څوک د ښه اطاعت په خاطر رابانی ګران کو. چې دا یو فرهنګي مسله ده او تر یو حده پورې د کورنۍ ستونزه او عیب ده. یو مورد دا ده. یو مورد جنسیت ده. پلرونه او میندې په دغه برخه کې له جنسیتي اړخه، له سایکولوژیک اړخه، د اروپونې له اړخه فرق کوي. میندې ښځې خپل ښایسته زوی، بدرنګه زوی، لایق زوی، تنبل زوی، کاریګر زوی، بیکاره زوی، ټولو سره یو ډول مینه کوي میندې. اما پلرونه متفاوت دي. ښایسته زوی سره نسبت بدرنګ زوی سره تفاوت کوي، له کاریګر زوی سره نسبت نه کاریګر زوی ته برخورد او چلند فرق کوي. دا یو څه جنسیتي او یو څه کلتوري ستونزه ده چې زه فکر کوم دغه دوه علتونه دي چې د دې لامل ګرځي چې زموږ برخورد او چلند زموږ له بچو سره فرق کوي.
کله چې د کورنۍ له خوا دا ډول چلند له کوچنیانو سره کیږي، دا کوم بد عواقب درلودلی سي؟
متاسفانه چې ډیر زننده او زشت عواقب لري. زه فکر کوم هغه ماشوم چې د جنسیت په خاطر، هغه ماشوم چې د ښکلا او بدرنګۍ په خاطر، هغه ماشوم چې د کار او بیکارګۍ په خاطر، هغه ماشوم چې د نجلۍ او د الکتوب په خاطر، هغه ماشوم چې د مشرتوب او د کشرتوب په خاطر، هغه ماشوم چې د حتی په ځینو له کورنۍ نه کله ګراو باسو د ځینې قومي مسلو په خاطر، تبعیض ورسره کیږي. له اروایي اړخه خورا ډېرې ستونزې او ربړې ورته پیدا کیږي. دی په یو ډول په یو شکل اول په لومړي قدم کې د هویت له ستونزې سره مخامخ کیږي، په دویم قدم کې ذهن مغشوش کیږي او ځینې ستونزې پیدا کوي. له عاطفي اړخه محرومیت پیدا دکې، له ټولنیز اړخه اړیکې ویجاړیږي او خرابېږي. له جسمي اړخه هغه وده چې باید وکړي نسی کولای، او له اخلاقي او منوي اړخه هم پاینده کې متاسفانه دی. یو سالم او مومد انساني او کې د پاینده کې نور خلق سالم تبيز وکي او په اصلاح هغه چلند وکي چې د انساني ژوند باب او ارزښت لري.
بله، طبعا د ماشومان منځ کې کوم ټکستا سیات کړل داسته، دا خو نه خو د کورنۍ ترمنځ لږ څه توپیر کېدلی سي، خصوصا د مور پلار ترمنځ. دوی کوم نه غواړیم نه خداګال دوی نه توپیر کیږي، تاسو څه مشوره لري دوی ته؟
زه غواړم دا وایم چې د اول خود ښکلا او د بدرنګۍ په برخه کې موږ هیڅ نقش نه لرو. که زه ښکلا یم که بدرنګ یم، په دې کې زه ملامت نه یم. نو ولې ما سره تبعیض وسي؟ که زه قدمې جګ د کټیټ ده، زه په دې کې څه مسؤول یم؟ دا یوه فطري مسله ده، د هستۍ مسله ده. خدای پاک همداسې خلق کړی یم. اوس اړینه نه ده چې مور مې ما سره په دې خاطر چې زه بدرنګ یم یا ښکلی یم بد چلند وکړي. دویم مورد، که زه نالایقه یا لایقه یم، بیا هم کورنۍ نقش لري. ما سره به هغه چلند کړی و چې ما خپل استعدادونه غوړولی وای، ما سره به هغه چلند کړی و چې زم کاریګر سوای وای، ما سره به هغه ښه چلند کړی و چې زم کوم یو ښه شخص او یو ښه مومد کس جوړ سوای وای. اوس چې کورنۍ له اولادونو سره بد چلند کوي، متفاوت چلند کوي، په توپیر چلند کوي او زمن بیلابیل نتایج ورکوي، نو دا بیا د کورنۍ ستونزه ده، د هغه مکتب او د هغو خلکو ستونزه ده چې په دغو برخو کې او په دغو چارو کې کار کوي.
کله چې له کور نه بهر نور کسان ګوري چې خپل مور او پلار د اولاد ترمنځ فرق کوي، نو دوی هم بیا دا کار کوي. دا به څومره د ماشوم په روح باندې بد اغېز کولی شي؟
کله چې تاسو له خپل خاوند سره، مېرمنې سره، تاسو له خپلو بچو سره، تاسو خپل ملګرو سره کوم ډول چلند کوي، خلکو ته دا ورخه چې زه دغه ډول چلند کوم، تاسو هم دغه ډول چلند وکړئ. کله چې تاسو خپل بچی سره په تاوتریخوالی، په سپکاوی، په رټنه، په سپکاونه چلند کوي، خلکو ته دا ورزده کوي چې تاسو هم د چلند وکړئ. او دا کولای شي چې په یو ډول په یو شکل د ماشوم ارزښت نورم ټیټ کړي، پر نفس اعتماد نورم ټیټ کړي، او د اروایي اړخه ژور خپګان، استراب او وسواس او د ځینو نورو مسلو ته مرکې کوي. زه غواړم دا ووایم چې موږ د والدینو پیسې د خپلو بچیو د لیاقت، د استعدادونو، د غوړېدو، د ښه شخصیت جوړېدو مسؤول یو. موږ باید خپلې وروستۍ هڅې او تلاشونه وکړو چې دوی ښه جوړ سي، او که هیر ښه هم جوړ نه سوله کېدای سي د موږ په روش او طریقه کې اشتباهي. ماشومان باید پرې ملامت نه کړو.
بلې، تاسو هغه مشکلات یاد کړل چې کله ماشومانو ترمنځ په کورنۍ کې فرق کېږي دوی سره مخ کېږي که نه، په راتلونکي کې د خپل مور پلار په وړاندې دا څومره وقده نیسي؟
هغه ماشومان چې میندو پلارونو یې ښه برخورد او ښه چلند نه ده ورسره کړی، هغوی معمولا وقدې سوي دي، معمولا جنسي انحرافونه پیدا کړي دي، معمولا والدینو د مرګ لامل سوي، له کور نه د تیښتې لامل سوي، نشه یي توکو ته د تمایل لامل سوي دي، د بدکارۍ لامل سوي، ټولنیز ضد کارونه ترسره کړي دي. څه جنایتکاران او ظالم خلک چې تاسو په نړۍ کې وینئ، یوازینی علت دا ده چې دوی په کورنیو کې له مور پلار سره له ځینو محرومیتونو سره مخامخ وو، او نن په یوه جنایتکار او یو قاتل او یو عقدې انسان باندې بدل سوي.
که یو ماشوم مثلا په درس کې ډېر کوشش کوي یا وینه کوي، دلته بیا مور پلار دوی دواړو ترمنځ فرق کوي، آیا دا فرق کول د حل لاره کېدلی؟
اړینه نه ده چې دوه ماشومان د دواړه په ریاضي کې تکړه وي. هغه ماشوم چې په ریاضي کې تکړه ده، ابل کېدای سي په کیمیا کې تکړه سي. میندې او پلرونه دې د خپلو بچو استعدادونه پیدا کړي، او په هره برخه کې چې د دوی استعدادونه ښه غوړېږي او ښه وده کوي، په هغه برخه کې د میندې پلرونه کومک ورسره وکړي. اړینه نه ده چې موږ ځینې ماشومان په زور په اصطلاح ریاضي ته علاقمند کړو، یا ځینې په زور رسامۍ ته علاقمند کړو، ځینې په زور کیمیا ته علاقمند کړو. وګورو چې ماشومان په کومو برخو کې علاقه لري: ورزش، درس، ادبیات، هنر، هندسه، څه بار برخه کې چې علاقه درلوده، په مغه برخه کې باید کومک ورسره وکړو، او په بله برخه کې باید ډېره توقع ترې ونه کړو.
ډېره مننه استاد، خوشاله
اوسئ.
درنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
لوبو لمیدانا
زاد بلیزینګ دی بول داون دی ګراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د لوبو لمیدانا په یو بل او نيزه خبرونه کې مو ذکر مله کرام هرکلی کوم، په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو نه وروسته افغان حکومت په ټولو ورزشي سیالیو باندې بندیز لګولی دی. خو نن په خبرونه کې تر ډېره په دې غږیږو چې ورزش د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې څومره مهم دی، او څومره د انسان انټي باډي ورسره قوي کیږي، څومره د بدن مقاومت ورسره زیاتیږي. ځکه ډېر ډاکټران په دې اند دي چې د کورونا وایرس په هغه انسانانو باندې ډېر تاثیر نه لري چې د دوی د بدن مقاومت قوي وي. طبعاً د ورزش هغه وسیله ده چې د انسان د بدن انتیباډي ورسره قوي کیږي. په دې باندې به وغږیږو، او دغه شان به که وختو د بیډمنتون د سیالیو په اړه باندې به لنډ معلومات هم درکو. نو همدا اوس سره په خبرونه کې متخصص ډاکټر شاولی ابراهیمی ملمه دی. له ډاکټر صاحب نه به په همدې اړه باندې معلومات اخلو چې ورزش څومره مهم دی. ډاکټر صاحب، ستړي مشئ، که پایلې لدینه کوچې سره لدی چې افغان حکومت په ټولو ورزشونو باندې بندیز لګولې دی، پر اټولیدونو باندې بندیز لګولې دی، خو د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف باندې ورزش کول څومره مهم او اړین عمل دی؟
ډېر ښه. تاسو وګورئ، د دې په څنګ کې چې هغه سانیټیشن، پاکوالی او تجرید، او د دې په څنګ کې د وایروسي محیط څخه ځان ساتل ضرور دي، لیکن هغه مهمه معالجه او دوا درمل دی کورونا وایروس، البته چې لوړ مقاومت او ایمونیټی ده، چې په دې هکله ورزش، اکسرسایز او سپورت په دې کې ډېر رول لري. تاسو وګورئ، کرن سبا د کورونا ناروغۍ له امله په ښارونو او بازارونو کې یا په کلبونو کې بندیز لګېدلی، لیکن زموږ دوستان، زموږ هیوادوال کولی شي چې په خپلو کورونو کې په یو سیف او محفوظ محیط کې دوی کولی شي چې اکسرسایز، سپورت او تمرین وکړي. له یوې خوانه که دوی سپورت کوي، د دوی په بدن کې سیراتونین او میلاتونین هورمون افرازیږي، چې دا البته د بدن د مقاومت او د خوښۍ لامل کیږي، او د دې په څنګ کې اندورفین هورمون افرازیږي چې د بدن دردونه له منځه وړي، او ګروت هورمون افرازیږي، او لیپولایتیک هورمونونه چې له یوې خوانه هغه میتابولیک فعالیتونه د هضمي سیستم پر مخ بیایي، او لبلی خوانه هغه لیپید او شهم اواز دی بدن کې لیست کوي او ای ټی پی او انرژي جوړیږي. یعنی د سپورت په ذریعہ باندې مونږ کولای شو چې د بدن مقاومت لوړ بوزو چې په نتیجه کې البته ټول بدن ته انساجو ته او بون میرو یا د هډوکو مغز ته اروا یا وینه رسیږي چې په نتیجه کې بون میرو یا د انسان د هډوکو مغز چې د حجراتو د جوړیدلو فابریکه ده دا بیا ڈبلیو بی سی لیمفوسایټونه او مونوسایټونه البته تولیدوي چې دغه مونوسایټونه په شکل د دوا درملو واکسین بیا زی د وینې دوران ته لانګ یا سږو ته او دغه د کورونا وایروس چې بدن ته داخل شوی دی دا بالا کوي لمن دی وړي.
ډاکټر صاحب زما آواز اوري او سره لدی چې تاسو یادونه وکړه چې ورزشي ادارو په ورزشونو باندې بندیز لګولې دی او خلک باید په کورونو کې ورزش وکړي. لا هم لیدل کیږي چې په سرکونو باندې یو شمېر خلک سهار سهار کې منډه وهي او د خپل بدن د مقاومت د زیاتوالي په هدف باندې دغه ورزش کوي. دوی د پاره ساسي توصیه څه ده چې دوی باید لک تر لګه دغه تمرین په کورونو کې وکړي سره لدې چې د کابل ژوند ته په کتلو سره په کورونو کې تبن منډه وهل سخت دي. دغه خلک له کوم لارو چارو نه استفاده وکړي او بل دا چې په کورونو کې ورزش کوي نو کوم ډول ورزش
تاسو وګورئ؟ دغه دوستان چې په کابل کې محیط ورته محدود وي یعنی تنگ وي په کورونو کې نو دي کولای شي چې پارکونو ته یا هغه سړکونو ته یا واټونو ته راوځي چې هلته ګڼګونه نه وي بیروبار نه وي او دوی له البته هغه محیطي وسایلو سره تماس پیدا نه کړي. دوی ماسک ولري، دستکشې ولري، محفوظ لباس ولري. دوی کولای شي چې په آزاد او پاک هوا کې د سهار یا د مازدیګر لخوا نه دوی کولای شي چې مثال پیاده روي پلی تګ وکړي، منډې ووهي او خپل سپورت وکړي لکن په ډله ییز ډول باندې نه. او هغه محیطونه چې خلاص وي یعنی آزاد هغه اتموسفیر فضا او هوا آزاد وي تړلي کوټې یا خونې یا هغه محیطونه نه وي نو دلته وایروس په محیط آزاد محیط کې غیر فعال دی. دوی نشي کولای چې یو شخص بل ته دغه وایروس انتقال کړي نو په آزاد هوا کې هم یو اندازه محفوظ دي لکن خو به دا وي چې په خپلو کورونو کې که دوی داسې یو مناسب ځای ولري اول ګرمښت وکړي مثال که هیڅ نه وي دوی کولای شي چې منډه ووهي اگر رسپان بازی چورته یا پر رسۍ باندې بازی او د دې په څنګه هغه آزاد ادمان چې ځینې حرکتونه دي چې انسان البته د انسان په بدن کې انرژي تولیدوي خوله ورته تولیدوي اول نرمه شو کې لږه نه ورسته دوی که مثال منډه وهي یا هغه سپورتونه چې دوی زده دي په کلپونه کې اجرا کوي په دې ډول باندې په خپل کور کې اجرا کوي نو ان شاء الله دوی به روغتیا پیدا کړي او مقاومت بدن به لوړ شي او په نتیجه کې به البته هغه ایمونټي یا مقاومت لوړیږي بیا کورونا وایروس خپل بدن لمن زوړي.
او دا هغه خلکو د پاره متوصیه ست د ډاکټر صاحب چې هغه په کورونا وایرس باندې یا اخته شوی وي یا هم مشکوک وي او نخې پکې علائم پکې لیدل شوی وي د دوی د پاره ورزش د اکسرسایز څنګه دي؟
ډیر ښه. تاسو وګورئ هغه کسان چې چیرته د کورونا په وایروس باندې اخته وي نو په لومړي قدم کې خوده د کورونا وایروس هغه تنفسي سیستم ته داخليږي لکن کچته هایجن سنیټیشن مراد شي او د دې په څنګه کې خواړه وخوړل شي او دغه شخص چې د کورونا په وایروس باندې مبتلا یا ککړ هم دی د کولای شي خپل ځان قرنټین کې تجرید کړي په څنګه کې رسټ سرات وکړي خپل سپورت ته دامه ورکړي خمو قوي غذاګانی وکړي بیا هم هغه طبي میکانیزم د دې بدن کې تولیدېږي یعنی دغه خوراک پاکوالی قرنټین یا نور خلکو څخه جلاینه د دې لامل کیږي چې د دې په بدن کې یا په هډوکو کې یا د بون میرو په مغز د هډوکو کې هغه ڈبلیو بی سی یا د بدن دفاعي اساکر جوړ شي نو هغه کسان که په ناروغي باندې اخته هم دي دوی ته سپورت اکسرسایز ډیر ګټور دی. د دې په څنګه کوم قوي غذاګانې چې هغه ویټامینونه او منرالونه ولري او د دې په
څنګه پم دې غذاګانو کې پاتې کیږي. ډاکټر صاحب عام تصور دا دی چې باید ویټامین سی ډیر واخیستل شي د دې ناروغي په مقابل کې او د مخنیوي لپاره ترسو د بدن انټي باډي ورسره قوي شي خو اغه کسان چې ورزش کوي د ورزش لپاره مناسب وخت کو ورته لګ پډاګه کوي چې د سره لدی چې سهار او مازیګر خلک عموما ورزشونه کوي خو د کورونا وایرس د لپاره کوم وخت ډیر مناسب دی چې لګ تر لګ مخنیوي پکې شوي ځکه سهار کې تبن هوا یخ وي او یو عام تصور دا دی چې کورونا وایرس په ګرمه هوا کې ډیر مقاومت نشي کولای دا وجل کیږي نو کوم وخت ورته مناسب دی او د ورزش وروسته کوم خواړه باید واخلي؟
کله چې انسان اکسرسایز یا تمرین ورزش کوي نو دلته لیپولایتیک هورمونونه فعالیږي چې دلته هغه لیپید یا شهم دی ټی پی انرژي په ډول باندې په بدن کې انرژي جوړوي خوله یا حرارت د بدن لوړیږي نو کله چې د انسان د بدن حرارت په سپورت کې لوړیږي نو دا واضح خبره ده، لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړله، نو دا وایروس چې په لوړ حرارت کې البته خپل مقاومت یا خپل خاصیت له لاسه ورکوي، نو دا سپورت کول یا اکسرسایز د انسان لپاره ډیر ګټور دي. اول خو سهار او مازدیګر ښه دی، او که بیا دا نه وي کولی شي چې په هر ټایم کې یا په هر وخت کې د ورځې چې دوی ته زمینه مساعدېږي کې کولی شي چې دوی اکسرسایز تمرین وکړي. یعنی تمرین خو که څومره ډیر وکړي ګټور دی، او دا ډیره ښه خبره ده چې په بدن کې څوک چې اکسرسایز تمرین کوي د دوی په بدن کې البته چې انرژي ټی پی جوړیږي په مصرف رسول کېږي. کله چې موږ تاسو لیپید شهم بدن کې زموږ تاسو انرژي یا خوراکي توکي چې کله خورو دا چې په مصرف رسیږي، په نتیجه کې له یوې خوانه خوله تولیدېږي چې د جلد مسامات خلاصېږي، له بلې خوانه حرارت تولیدېږي چې حرارت خپل کورونا له منځه وړي، او له بلې خوانه مهمه دا خبره هم ده چې البته په بدن کې یا په هډوکو کې لیمفوسایټونه انرژي تولیدېږي چې بالاخره بیا دا هغه وایروسونه یا البته چې کورونا وایروس له منځه وړي.
ل ازادي رادیو نه د لوب ول میدانه ونیزه ورزشی خبرونه اوري. متخصص افغان ډاکټر شاولی ابراهیمی و چې د کورونا وایرس ته مخنیوي په برخه کې د ورزش په ګټو باندې غږیده، لکه څنګه مو چې د بیډمنتون د سیالیو په اړه د معلوماتو د درکولو په اړه مو در سره ژمنه کړې و. دا هم تاسو او دا هم دغه سیالی په اړه تخنیکی او تاریخی معلومات. بیډمنتون هم د نورو ورزشونو په شان په نړۍ کې ګڼ مینوال لري. د دې لوبې د پیدا کېدو دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو د تاریخي روایتو پر بنسټ د لومړي ځل لپاره په هندوستان کې ترسره شوه. د دې سیالۍ لومړنی نوم پوناو، خو وروسته کله چې انګریزانو پر هند حمله وکړه په کال 1800 میلادي کې دغه لوبه په رسمي ډول انګلستان ته انتقال، او لومړنۍ رسمي لوبه په کال 1803 میلادي کې د انګلستان په بیډمنتون سیمه کې وشوه، او له دې وروسته دې لوبې د بیډمنتون په نوم شهرت پیدا کړ. په 1800 میلادي کال کې وروسته له هغه چې د دغه لوبې مینوال مخ پر زیاتېدو، د دې سیالۍ لپاره په انګلستان کې یو ټولنه جوړه شوه چې د دغه ټولنې له لوري یو لړ قوانین جوړ شول. خو کله چې دغه لوبه په نړیواله کچه مشهوره شوه او مینوال پیدا کړل، نو په 1904 میلادي کال کې د بیډمنتون نړیوال فدراسیون جوړ شو چې 150 هیوادونه یې غړیتوب لري. د دې سیالۍ توپ له بڼکو څخه جوړ شوی وي چې لاندې برخه یې ربړ یا هم د پسه پوستکی وي. د بڼکو شمیر 14 او دغه شان د توپ ټول وزن له 4 څخه تر 2 ګرامه پورې منل شوی دی. د دې لوبې ډنډا یا ریکټ چې توپ پرې وهل کیږي، لاس ته لرګي او دغه شان دایره یې له نیکل یا لرګي څخه جوړه شوی وي. دایره د نیلون په تار اوبدل کیږي چې اویا سوري بایت ولري. د لوبي دا ډنډه باید د 115 او 190 ګرامه ترمنځ وزن ولري، او وګدوالی 18 سانتیمتره منل شوی دی. دا لوبه عموما په انفرادي او جوړی شکل اجرا کیږي. د لوبي د میدان وګدوالی 14 متره او 40 سانتی، او د غشان پلنوالی 15 متره او 18 سانتی منل شوی. جالی باید 8 متر اوږدوالی او 15 سانتی پلنوالی ولري. دغه شان باید لزمک 1 متر او 15 سانتی لوړ ولګول شي. که څه هم د لوبه په اروپا کې ډیره دود ده، خو په آسیا کې هم پیوړی لوبغاړي شته. چین او اندونیزیا دوه هغه آسیایي هیوادونه دي چې د لوبه په کې زیاته دود ده، او لوبغاړي ډیره نړیوالې سیالۍ ګټلې دي. په همدې سره زموږ د لوبو له میدانه دا ونیزه ورزشی خپرونه هم پای ته رسیږي، خو د کورونا وایرس نه د مخنیوي په هدف لکه څنګه مو چې وړاندې د ډاکټر صاحب ابراهیمی په لارښوونو کې واوریدل، هڅه وکړي چې ورزش وکړي، هغه په کورونو کې او خپلو ورزشونو ته ادامه ورکړي تر څو د بدن انتی باډی مو قوي وسی، او د دې وایروس په وړاندې مو مقاومت زیات وي. دغه شان په خپلو سیمو کې د روغتیا پالانو لارښوونو ته غوږ ونیسئ. لطفا کورونا جدي ونیسئ، او له دې نه وړاندې چې خدای نه خواسته تاسو یو یا هم ستاسو کورنۍ پرې اخته شي، نو خپل او د خپل کورنۍ حفظ صحې ته پوره پاملرنه وکړئ تر څو له دغه وژونکي ناروغۍ نه په امان کې شئ. تر بیا د الله په امان.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي web@rfeerl.org.